د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په مهال به زیموار پالیسین یې وړاندې کړي. هغه به نن واشنگټن ته په سفر روانېږي.
اوریدونکو اوس هم راځي وو اونیس پروګرام مشالونو ته. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک کې د هغه خدای خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو چې خلک به ورته کسبګر ویل او د ټولنې په واک کې به ورله برخه نه ورکوله. د پروګرام جوړونکي شاهین بونیرې دي.
د مشاوردونکو شاهین بونیریم او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کوو. هغه د باچا خان په تحریک کې د هغه مشرانو د ژوند په اړه څېړنه کوي چې کسبګرو او د ټولنې په انتظام کې ورته پوره ځای نه ورکول کېده، خو باچا خان د ځان سره ملګری کړل او بیا وروستو د مشرانو د قابی تحریک په وده کې یو نه هیریدونکي کردار ولوبه. سکندر زهیر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو ګرځي او بیا هلته د خدایي خدمتګارانو د هغوی د اولادونو سره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو مرکې کوي. نوموړی وایي خدایي خدمتګار تحریک په اصل کې یو ریښتینی ولسي تحریک و چې د ټولنې د اصلاح سره سره یې د قومي خپلواکۍ مبارزه پر مخ وړه. هغه زیاتوي
د دروازې کلی او خدایي خدمتګارو چې دا حسن خان کا قانون دی، هغه په 1935 کې پیدا شو چې ما ته خپل کارډ مو خو وي چې دا زما کارډ نه مې نه په دې بیره وستو. نو هغه په هغه ټایم کې پیدا شوی و، خو هغه د بابا سره یا باچا خان بابا سره ډېر زیات نږدې پاتې شوی. ما ته وویل چې ما پسې دلته مشهور وه چې دې ماشوم ته باچا خان بابا په خوله کې لاړې ورکړي. هغه ما ته کیسه کوله چې په د کسبګرو په حقله باندې چې د خدای خدمتګارو کم کردار دی، نو هغه په دنیا کې تر اوسه پورې نشته دی چې دوی په کوم منظم او څونه په ښکلي انداز سره معاشري سره اوچت کړ چې خلکو دا محسوس نه کړه چې دا خو مونږ کسبګر خلک ته اوچت کړ. داسې په دې موضوع کې چې څونه مو هغه یا خو صدر او کسبګر چې یا به جرنالستیکه شو. د باچا خان په خپل کتاب کې دا لیکلي چې زمونږ د کلي کوم نوابان خان به وګوري چې زه په داسې یو تحریک کې نه شامل شم کی هغه کې یا شخصي یا جوله یا یو بنجارې سړی مشر یو. خو بیا زمونږ د کلي یو جرنیل د هغه نوم زیارتګولو هغه په کسب شاخېلو دغه د لاندې به غټ غټ نوابان اربابان او دا خلکو او دا د غیر نروی داسې منو لکه چې دا داغه په پیسو نه پران دي.
نوموړی وایي د باچا خان په نیز د پښتنو د ټولنې تر ټولو یوه غټه ستونزه اقتصادي کمزوري وه، او د هغې وجه دا وه چې د برتانوي راج په وختو کې ټولنه په خان او کسان کې ویشل شوې وه. کومو خلکو چې ځمکه نه لرله نو هغوی به محنت مزدوري یا څه کسب کولو، خو د ځمکو خاوندانو ته ځان په کار ښه نه ښکارېده. همدغه وجه وه چې باچا خان هغوی د عمل میدان ته راوبلل او په دې اماده کړل چې څه کسب یا هنر زده کړي او د کسبګرو عزت وکړي.
بزدار غړی او خدای خدمتګار دی اوس هم ژوندی دی عبدالعزیز خان کاکا. هغه د خدای خدمتګار هغه ما ته وویل چې باچا خان بابا د کومو ابزر سړی وي زموږ په کلي کې چې څه مقرر شوله دلته. نو اول خو مونږ د تختو لپاره د جلسې لپاره تخته پوښتنه راوړه چې خلک پیسې نه بیا هم د کورونو نه د ښځو کم پلونو هغه پلوي هغه غټ غټ څادرونه د هغې نه مې یو ترپال جوړ کړو وایي چې بابا راغلی. نو هغه ځان سره چرخه راوړې وه تمنه چې دا پړې سرکار جوړېږي کپڑے پې جوړېږي وایي هغه کې خودله. وی بابا وی کہ تاسو ټول واورې ز تاسو تایو داسې پېښنګوي کوم چې په تاسو باندې یو کار روان دی. وی مون ټول حیران شو چې د څه کار دی، د ډوډۍ کار دی، د چینو کار دی، د وریجو کار دی، د څه کار دی. هغه ته وی چې داسې یو کار تم روان، داسې کار روان دی چې تاسو ته به مړی پاتې او دا وی به د کفن درک نه لګي. مون حیران شو چې دا څنګه وی چې انګریزان روان دي او تاسو ته به مړی پاتې دی او کفن درک نه لګي. مې د ډبې نه چرخه راوویستله او کېښودله چې ما ته وګوره او زما نه څه زده کوي. ټول کلی کې او ښځو ته مخ ځوانانو ته هم دا ووایه خپل هم زده کوي. بیا یې جیب نه مالوچ راوویستل وي په یو ورځ کښې به لاس خطا او خراب بل لاس کښې به یې مالوچ ور اخېدل او پړی به یې جوړو.
څیړنکار سکندر وایي چې باچا خان نه یوازې د ټولنې بېوسه او غریبان خلک راوځي کړل، منظم کړل، بلکې هغوی له په خپل تحریک کې د مشرۍ ځای ورکړ. دا د منځنۍ طبقې خلک د باچا خان مشن ته ډېر ژمن وو او همدغه وجه وه چې ډېر زر دا تحریک د کلو بانډو نه خور شو او ښاري سیمو ته ورسېد. نوموړی په دغه تناظر کې د یو خدای خدمتګار کیسه کوي.
انسان برابر ہوا منگ سر سره سلام کلام شروع کر یو صدر هغه د کسبګرو د ځاته یا کسب نه شخېلو هغه زمونږ مشر وو. وی اختر خو نو اختر کښې داسې چل وشو چې خلک به خانانو را تلل، شاخلانو به د خانانو له حجرې صفا کولې. نو دې شاخل هغه صدر وو په اختر وو، نو اختر کښې خلک ډله را تلو. نو دوه درې ورځې د دو وخت تېر شو داسې په خپل حجره کښې خپل ځای کښې چې کله دوه درې ورځې بعد اختر نه بعد بیا خانانو ځای ته دلاړې ځای صفا کوون. هغوی ورته چې دوه درې ورځې چرته وې وایي ده ورته وې چې زه صدر یم، خدای خدمتګارو د خپلې علاقې صدر یم، مال خلک را تلل. د خان ورته غوسه شو چې دا زه خان یم، مال هم خلک را تلل. غریبې دوه نه وو چې په خولې وینې ونه راماتې کړلې.
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د پین نوړاندې پولیسي کچا د کار روزګار ډیر اهمیت نو خلکو به ډیر وختونه په ګپو شپو او یا د خانانو ملکانو په حجرو کې په خدمتونو تیرول. د باچا خان خبرو هغوی د دغه تیارونه راوویستل او په دې پوه کړل چې بیکاره خانی هیڅ معنا نه لري. سکندر زهیر په ادمانزو کې د خدای خدمتګار تحریک د یوې غونډې حال صدا سې اوروي.
کمیټه ارینج شو د تپو تنظیم او کم چې مشرو هغه هم شاهیل د دغه ز کسب نه چې کله میټینګ ارینج شو نو خانانو خپل دوکې دې سم کړو با او یو چې یو سبل سه برابر کړو چې بابا راځي بدل کړي. بابا له هغه ته خو شو کو چې پلان کې څه شو څه زر یو تی چې خپل ته دی او بس اوس په دې تراشي چې نه وي چې د پاسې دو او هغه هغه دې تلاړې چې نه خانه مو تی ګور حالت بس وي چې نه دا وا یو تی چې نه انم صدا دې مو دا غزي له دې ټول پاسې دلو ال تلاړې دا غزي تلاړې. نو هغه خلکو چې لکه کسب ګرو ته مو پخته پښتانه به انسین لګړل کسب ته مو خلکو ډېر په سپکه کتل. وهسې به ناست وو احمد کاکا په خپل کتاب کښې لیکي چې ټوله ورځ به دا په دغه کښې ناست وو یو خلکو ته پسې ناست ځان سپک ښکارېدو کسب ته به یې دا نه کړو. خو هغه په یو داسې پازېټیو تنګ کښې هغه بابا داسې وړاندې بوتلل چې خلکو کسب سره مینه پیدا شوله، کسبګرو سره یې مینه پیدا شوله. په مشرۍ کښې داسې روزمري اوستله چې هغې مثال په ټوله دنیا کښې هم نشته دی. لکه مونږ دا وایو چې هغه په عدم تشدد دونه جوخت وو، دونه عملي یقین یې کوو چې هغوی چېرته دې ته نفسیاتي تشدد وایي، چېرته نفسیاتي تشدد یې هم په چا نه وو کړی.
سکندر زیاتوي باچا خان د یوې داسې ټولنې بنیاد کې خودل غوښته چېرته چې د نوم او رنګ او نسل په بنیاد په انسانانو کې فرق نه او خلق د یو بل سره په عزت او احترام ژوند تیری. د خدای خدمتگار تحریک یو مرام دا هم و چې د ټولنې چقیدلې طبقې راوچتې کی او د واک خوندانې کی. نوموړی په دغه اړه نور وایي.
یو ورځ جلسه مقرر شوه دلته کوټ کې دی تاسو د دې شبقدر سره او ما کوټ کوي وته وایي دا غوي سو خبر شي نو نه غارته نه وایي څنګه کاته اعظم خان استاد کا خپل تاسو ویل چې بابا راځي نو بابا سره ورسه خبر شو دا ډایرکټ جلسه روس تلاړې اول اغل کو تلاړې وته وته اول اعظم خان خیر دی ټیک خو یې کنه بابا محسوس کرا چیزوں کی نو هم میټینګ براو تو او په میټینګ کې ورته وای چې زه تاسو ته نن یو خبر کوم چې له خپل ور سره وای نو هغه ته وای چې زه هم سم بلی دا سي دي چې دا وای د معاشري د عزت او د خلکو د دین په وجه باندې چې هم دې تخریق په وجه باندې دا خلک دې عزت کوي نو هغه کې غرور راغلی تکبر راغلی دی نو زه ته دا وایم چې ګوره زمونږ دا کو تحریر تے زمدار اور ویزرا دے کے خان غریب تو رسیم دا پتی نشتا دے مو کھولو رو رو گولی مو تو رو جیو دی نو زتا سویم چی تاز انہ لرکے کدش لرکو گلے نو بیا ما تو زتا سو تدا خواس کم چی بیا زمونگا پیر دے زکا چی زمونگا استاسو دنکی گی.
د پښتنو په ټولنه کې جګړې او تربګنې هم ډېرې وي او هم دغه وجوه چې د نړۍ نورو قانونو پر مختګ کولو پښتانه لا په شا روانو. باچا خان خلکو ته ویل چې دا ژوند د خدای امانت دی او باید دا د دښمنو په ځای په مینه محبت تیر کړل شي. سکندر ظهیر وایي باچا خان به ویل چې په خدمت کې اختلاف ناراضي اختلاف خو د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. نوموړي زیاتوي چې د باچا خان د امن او مینې د پیغام له کبله په یو کال کې د خدای خدمتګارو شمیره 50,000 کسانو ته ورسېده.
چې بابا اول سر ټول عمر هغه د مینې خبره کړې ده، د وای خبره کړې ده، د قومونه خبره کړې ده. په پښتنو کې د دې دغه چې شذونو چې دې کې د پښتنو کې کړې وو بابا یې هغه دلته ورسېدو چې په دا پښتانه د تشدد او د نفرت دې شذونو لا چې یو کسان انتها رسېدلې دي. محبت بدل کو بار بار بھائی خبر پورا کار چکن دے یا کسب چکن دے دا سے نہ دے دا پیغمبران پیشرا دا حضرت داؤد علیہ السلام صاحب خاص ورکو دے ادریس علیہ السلام بے ورکو نو پدام سالنه به ورکول او دخل په دې وجه باندې په یو کال کې تر په یو کال کې په 1929 1930 پورې چې تمو تعداد د خدای خدمتګارو تعداد 50,000 ته ورسېدو.
مددی مرکی په پای کې د سکندر نه دا هم او پختل چې د خدای خدمتګار تحریک د غړیو سره د خبرو اترو نو ورستو هغه د دې تحریک پاړه کومې نتیجې ته رسېدلې دي. نو هغه وویل چې د دې تحریک د امن او عدم تشدد د پیغام نه هغه ډېر الهام اخست دي او د پښتنو د آبادۍ او خپلواکۍ راز هم په دې کې پټ دی چې ځوان کول د تحریک د بنیادی فکر او فلسفې نه خبر کړل شي. نو موږ زیاتوي
خپل پر خبر باندې دا په مضبوطی سره او خپل دا سره دا وکولې شم چې خدای خدمتګار واحد یو مومن په تاریخ کې دا په ادم تشدد باندې په سیمانو سره عملي و. دوی تر تا د نفسیاتي تشدد هم نه و کړی او دغه مثالونه د خدای بلند مثالونه ما پرې سره روان کړي دي. دا زه ورکولی شم چې هغه چېرته تا په هر تیزه خبره نه کړی همیشه یې په مینه ورغلی پات څنګه وو چې په مهدوم په پښتون معاشره کې د تشدد او د نفرت او د بغض او کینې د خان بادرای دا شی ډیر جرګ او روح او انتها باندې نو بابا دا او تجربه کله دا زمونږه ماشه په باندې دا خاني دا او تکبر او دا جهل هغه په وین مینا باندې همیشه به وي چې ور مونږ یو مونږ دا مونږ دا یو بابا په خپل باندې وي چې نو د دې تیم کا انځوان دې کتکان دې زدام په خانه جنم او که څو دا وی چې دا زرو اف دې موضوع دې موضوع دا انځا هغه مو وی دا د ماشرې تاسو دې دا په نور هم ځات پر کې پیدا کړي وې دا زموږ په دې دې خبره دې کوم په دې او په دې شو خو یې په دا فخ کول دا زموږ د نقصان دې په پر کو کې ترسیم دې وکړا چې موږ بچوای چې موږ په ثاني
اور دن کو دا غواز منګه د نن خبرونه دا روانه ونه بعد د متشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې آیا د ملګرو ملتونو له تور لیستا د ګلبدین حکمتیار لری کول په افغانستان کې د جګړې په کمولو باس اغیز ولري او کنا. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار بشیر ګواخته
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې پر ترهګرو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لړ څخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم وستلو په اړه بحث کوو. ملګرو ملتونو دا کار د افغان حکومت په غوښتنه د تیرې جمعې په ورځ وکړ. زه بشیر ګواخیم خبرونې ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن تیر کال د ستمبر په میاشت کې شوې د سولې هوکړه لیک کې دا مهم شرط و چې د حکمتیار ترڅنګ د هغه د ډلې ځینې نور مشران هم د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. د حزب اسلامي بیان حشمت الله ارشد د دې ګام هرکلی کړی دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویلي چې اوس کابل ته د حکمتیار ورتګ ته لار هواره شوې ده. که څه هم نوموړي تیره ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې حکمتیار دا وخت چیرته دی، خو زیاته یې کړه چې هغه به ممکن تر راتلونکو لسو یا شلو ورځو پورې کابل ته ورشي. ملګرو ملتونو، حزب اسلامي او د ګلبدین حکمتیار په شمول د دې ډلې ځینې مشران د القاعده ترهګر ډلې او په دې روسیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره د همکاریو په تور د بندیزونو لاندې راوستي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی حاجی دین محمد وای هیلمن دی چې د حکمتیار په خلا کې دل به افغانستان کې د دوامدارې سولې پیلامه وي.
تیاری نیول شوی دی د حزب اسلامي د مشر د راتګ دپاره په کابل کې. ستونه د بندیانو دوی چې یو څه ترتیب کړي وو، د هغې نه چې کوم بندیان په مختلفو نظارتخانو کې پیدا شوي دي، ته یو کمیشن جوړ شوی دی چې هغه چانکي ګوري چې دی کوم یو سیاسي دي او کوم یو جنایي او یا په دې بل چا په بل جرم کې دي، او علاوه د هغه نه دام ګوري چې واقعا د حزب اسلامي بندیان دي کنه دي. نو د هغې لپاره یو څه زیاته برخه چان شوي دي، دوه باندې چان روان دی. د مهاجرینو لپاره هم د دینه غوښتنه شوې ده چې خپل لیستونه راوړي، تر څو د هغې مطابق ورته په مختلفو ځایونو کې ځمکې د مهاجرینو لپاره ورکړي. د دوی نظامي جبهاتو د هغوی مدغم کولو لپاره یو کمیشن جوړ شوی ده چې هغه کې هم د دوی غړي دي او د دولت غړي هم پکې دي، او هغې باندې هم د دوی کار روان دی چې جبهات د دوی چې دي چې هغه په امنیتي ارګانونو کې دغه شي د مدغم شي.
د سولې پر لور
دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشرانو بندیزونه لری کړي. د حزب اسلامي غوښتنې پر دغه ګوند د لګیدلو بندیزونو لری کېدل، د یو شمیر بندیانو خوشي کول، د رسنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې ټاکل او کابل کې د حکمتیار د هستوګنې ځای معلومول دي. حکومت له هغه څخه غواړي چې وسلوالې وسله په ځمکه وغورځي او له جنگل لاس واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وای د روغ جوړ بهیر سره د حکمتیار یو ځکه دل ښه کار دی، خو طالبان بعد دې تا ونه هڅي چې هغوی هم افغان حکومت سره سوله وکړي.
طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ظلم چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کښې سره کېنول مشران، چې مونږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کښې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کښې وو، چې دا دای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړي او لاړ شي، یو شی به ترې جوړ کړي، دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د دې سره لارو نه نیوله.
د سولې پر لور
حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. له همدې کبله پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونکو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خو د دې ګوند ډېر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خپرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامي لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی، خو سیاسي اثر رسوخ یې ډېر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوي عطاالله لودین، چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والي هم پاتې شوی، په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي، نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله مند دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو، دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د سولې په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي، د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند دي چې دغسې د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان په روان جنګ باندې مثبت اثرات واچوي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسېږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې
لودین صاحب. د حزب اسلامي په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاست او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخکې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا ووایئ چې د حزب اسلامي د راتګ سره یا د حکمتیار صاحب د راتګ سره که هغوی راشي چېرته، دا به ټول یو حزب شي او که نه بیا به هم هماغه شان ته مختلفې ډلې؟
طبیعي توګه باندې دا وروستي حالات او دا وروستي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو تر منځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې، که هغه د جمعیت اسلامي تر منځ دی، که هغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لویه برخه درلوده او لوی شخصیت دی. موږ هیله مند دي چې د ده د راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د ده د قیادت رنګ جمع شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او د یووالي یو ښه پیغام ورکړي او بالاخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس د مختلفو عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت لاندې راجمع شي.
لودین صاحب، یو خبره په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، مطلب که دوی سره خبرې وشي که ونه شي په تشدد کمولو به څه تاثیر ونه کړي، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه اوسي او مخالفت وکړي او هغه عمل پلی کړي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه دې صحنې ته راداخلي، یوازې جنګ مسله خو هم نه ده، ګنې چې هلته د هغه د جنګ برخه به کمه شي، هغه باید د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري. هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي دلته.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځېدو چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ټیټ پرک شوي خور شوي دي، دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي، او دا ګوند پخوان هم ډېر فرد محوره وو، په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. څنګه اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي؟ زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي، که تر کونړ او د میدان وردګ ولایت تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
څېړونکی اباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم مؤثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو په طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمن د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي:
زه فکر کوم